بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی محمد یوندر ته د بقره د مبارک سوره 204م 205م او 206م آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العلي العظيم.
دلوی او بخون کې خدای په نامه ځینی کسان داسې دي چې د دنیا په اړوند د هغو خبرې به تا حیران کړي او هغه په هغه څه چې په زړه کې لري خدای ګواه نیسي خو په عین حال کې هغه ډېر سخت دښمن دی او چې له تا ستون شي که څه مرتبه او مقام ګوتو ته ورشي نو کوشش کوي چې په مځکه کې فساد خپور کړي او کروندې انساني نسل او څاروي له منځه یوسي که څه هم پوهیږي چې لوی خدای فساد نه خوښوي او هر کله چې هغه ته وویل شي چې د خدای له غضب او غصې وویریږه نو د هغه لوی او غرور چې د ګناه په وجه حاصل کړی دی د پخو کړی شي او د دوزخ اور د ته بس دی چې جهنم ډیر بد ځای دی.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې لومړی د 1443 هجري قمري کال د شوال د میاشتې شلمه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 22 نیټه نومیږي. خواږه اوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان له مهاجرینو سره د مرستې لپاره له ایران څخه د نړیوال ملاتړ ضرورت نومیږي. بیا به یو ګردمیز درته وړاندې شي. دغه ګردمیز په ترکیه کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې په هکله دی. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو مرشنان دي، محمد امین پروتن او محمد اکبر سلطانی صاحب دي. بیا تلپاتې اګمی پروګرام لرو او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. اوګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د بایکاټونو په شرایطو کې ډیر پرمختګونه کړي دي. طالبانو د ترکیې په غونډې نیوکه وکړه او پاکستان په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا غوښتنه کړې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران په سختو بایکاټونو کې ډیر پرمختګونه کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک کومندان بوری جنرال حسین سلامی د تر ټولو بېساري بایکاټونو په لګولو کې د امریکا اقدام ته په اشاره سره ویل ایران په دغو شرایطو کې اوسره پرمختګونه وکړل. هغه زیاته کړه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړیو څخه دښمن په کمین کې ناست او په هره پلمه یې د ایران د لامینځ وړلو او یا د ایران امنیت ته د ګزار د ورکولو هڅه کړې ده. خو هر ځل یې د ایران د ملت د بادشاهانو د سرشیندنې او د هوشیارۍ په وجه ماتې خوړلې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی په دې خبرې سره چې د امریکا په سپینې ماڼۍ کې ناست توربخته کسان او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د هغوی ملګري د ایران ملت ته د ګزار د ورکولو لپاره پلانونه جوړوي وویل د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران د هغه مسؤلیت پر اساس چې لري دښمن تعقیبوي او هغه څاري. امریکا د 2013 میلادي کال د مئی د میاشتې په اتمه نیټه له اټومي موافقه وتله او د مخکنیو بندیزونو په لګولو سربیره د ایران پر ضد نوي بایکاټونه هم ولګول. طالبانو په ترکیه کې د غونډې په ترسره کې دا نیوکه وکړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د دغه ډلې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې په ترسره کې دا نیوکه وکړه. هغه د طالبانو له حکومت سره د مقابلې لپاره په ترکیه کې د دغه ډلې د یو شمېر مخالفانو سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډې ته په غبرګون کې وویل طالبان د هر هغه ډلې چې د افغانستان د امنیت او د اوسني حکومت د ګډوډولو لپاره رامنځته شي په مقابل کې دریږي او هغوی ته د افغانستان د امنیت د ګډوډولو اجازه نه ورکوي. طالبانو د تماس د کمیسیونوی جزئیات اعلان کړل. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال انعام الله سمنګنی د 15 مدعی لایحې په خبرولو سره د هیواد له پخوانیو شخصیتونو سره د حکومت د تماس د کمیسیون د کار او افغانستان ته د هغوی د بیرته ستنېدا د څرنګوالي جزئیات خپره کړل. د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه وخت د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان ډېری حکومتي چارواکي او دغه راز خان له هېواده وتلي. د طالبانو حکومت کوشش کوي دغه کسان افغانستان ته بیرته راولي او هغوی ته ژمنه ورکړې ده چې په هېواد کې هیڅ مشکل نه لري. په کونړ ولایت کې د نفرایټ د قیمتي ډبرو د یو ستر کان د کیندلو چارې پیل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې درته اورو.
په ختیځ ولایت کونړ کې د نفرایټو قیمتي ډبرو د یو ستر کان د کیندلو چارې پیل شوې. ځایي چارواکي وایي د دغه کان د سپړلو له امله به تر 2 میلیارد ډېرې پیسې د دولت خزانې ته ولاړې شي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد وایي خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه د طبیعي زیرمو او کانونو سپړل د اسلامي امارت په لومړیتوب کې دي. نوموړي هیله ښودلې چې د کونړ طبیعي زیرمو او کانونه به د هیواد په ځان بسایینه او پر خپلو پښو ودرېدو کې مهم رول ولوبوي. کونړ والی ویلي چې وخت د اسلامي امارت په رسېدو سره په بېلابېلو برخو کې د پانګونې زمینه برابره شوې ده. هغه له پانګوالو او سوداګرو د پانګونې هیله کړې او پانګوالو ته د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د کونړ ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس مولوي صدیق الله ویلي چې د کونړ ولایت د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د نفرایټو قیمتي ډبرو کان د آزادي او رڼې سیالۍ وروسته یو کورني شرکت ته د 15 کالو لپاره په قرارداد ورکول شوی چې په لومړي کال به ترې 200، په دویم کال 300 او په پاتې نورو 3 کالو کې به ترې 1500 ټنه د نفرایټ ډبرې راوویستل شي. مولوي صدیق الله ویلي چې د دې کان د سپړلو له امله به دولت خزانې ته 2 میلیارد 600 میلیون افغانۍ ولاړې شي. د کونړ ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس ویلي چې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د نفرایټ ډبرو د کان 6 نور بلاکونه هم شته چې سروې بشپړ او ضرب د آزادې سیالۍ له لارې د سپړلو په موخه نورو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شي. مولوي صدیق الله ویلي چې په کونړ کې د ولایتي ادارې سره په همغږۍ د کانونو د ناقانونه کیندنو مخه نیولې او د روان مالي کال لپاره د کانونو د سپړلو له امله د ترلاسه کیدونکو کلنۍ عوایدو ورکول شوی حد په تیرو 2 میاشتو کې پوره کړی دی. په کونړ کې د نفرایټو د قیمتي ډبرو دا ستره زیرمه داسې مهال یو افغاني شرکت ته د کیندلو په موخه په قرارداد ورکول کیږي چې چین هیواد څو ځلې د افغانستان د کانونو په راسپړلو کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې ده. څو وخت وړاندې په کابل کې د دغه هیواد سفیر ویلي و هیواد یې غواړي د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي ډبرو د پروسس او پلور یو بازار جوړ کړي. په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ډېری کانونه او طبیعي زیرمې په تیرو 6 کالو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او تر ډېره په ناقانونه او غیر فني توګه پکې کیندنې ترسره او عواید یې د طالبانو لاسته ورتلل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د افغانستان طبیعي زیرمې په فني او قانوني توګه راوسپړل شي ترلاسه شوي عواید په لږه موده کې د اقتصادي پلوه له پښو غورځېدلی افغانستان بیرته په خپلو پښو درولی شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزڼ واکسینونه وهل کیږي. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي تر 1 میلیون زیات له 50 کلونو کم عمر لرونکو کوچیانو ته به د ګوزڼ ناروغۍ واکسینونه ورکړل شي. د چارواکو په وینا د واکسینونو دا کمپین به د نورو کمپینونو په پرتله اغیزناک او کور په کور وي. لاور خار د امام خوینی د کلیزې مراسمو ته چمتو دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د تحریک وحدت اسلامي مشر د هیواد د علما او د مشایو په استازیتوب د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د ځنګړیو مراسمو د ترسره کولو لپاره د لاهور ښار د چمتووالي خبر ورکړ. د پاکستان د تحریک وحدت اسلامي مشر علما پرویز اکبر ساکی د هیواد د مشهور علماو او د مشایو په استازیتوب نن په لاهور کې د ایران له کلتوري سلیار جعفر رونا سره کتنه وکړه او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د مراسمو د ترسره کېدا په حق لای ورسره خبرې وکړې. جعفر ناس په دغه کتنې کې په دې خبر سره چې د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران انقلاب په حقیقت کې د دنیا په هر سیمه کې د تر ټولو مسلمانانو په ځان باندې د باور او د پتیالیتوب د ملاتړ لپاره د ټینګار وکړ. د د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کالیزې د مراسمو تر سره کول او د هغه د روحاني شخصیت معرفي کول او د پاکستان په ټولنه کې د امام خمینی د اسلامي اډیلونو بیانول د ګډو هدفونو د تحقق لپاره د ایران او پاکستان او د نورو اسلامي هیوادونو د اتحاد او د اړیکو د پیاوړتیا سبب کېدلی شي. له دې کبله به د پاکستان د زیاتو مشهورو شخصیتونو په ګډون سره پرتمینه مراسم وشي. په لاهور کې د ایران کلتوري سلیار جعفر الناس بیا وویل لویدیځ هیوادونه چې په سر کې امریکا ده د ایران او د پاکستان له اتحاد څخه ویریږي، ځکه چې دغه دوه مسلمان هیوادونه له سرچینو او ستراتیژیک پلوه ډیر ظرفیتونه لري او قدرتمند هیوادونه دي. د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه یعنی د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه نیټه د حضرت امام خمینی د رحلت له 33مې کالیزې سره سمون خوري. پاکستان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د دینی علماو په ګډون سره په یوې غونډې کې وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره په هیواد کې بیلابیلو نظرونو او لیدلوګو ته پام وکړي. محمد صادق په عین حال کې زیاته کړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چیلنجونو او سختیانو سره مخ دی. له دې مخکې هم د پاکستان حکومت ویلي وو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول کولی شي افغانستان د اسلام آباد په اعتماد وړ شریک بدل کړي. د دښمن هدف د یمن د قدرت د ناصرو کمزوري کول دي. زمون خبریال راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک بدرالدین الحوثی ویل د دښمن هدف د یمن د خلکو د قدرت او د کوټلتیا د ټولو عناصرو کمزوري کول دي چې په هغوی باندې سلطه کول آسان شي. هغه بېګا د یمن د ایب ولایت له یوه مشر سره په خبرو کې ویل دغه خبره نشو منلی چې د امریکا په پیسالې سره حکومت وکړو یا دا چې داسې خاینان او ګوډاګیان قبول کړو کوم چې دغه خبره قبلوي چې د دوی پیسالې د سعودي عربستان یا د متحده عرب اماراتو د یو افسر لخوا ترسره شي. د یمن د سره لا غورځنګ مشر عبدالملک بدرالدین الحوثی زیاته کړه موږ د یمن د ملت په توګه خپلواکۍ او ازادۍ ته د رسېدا او د خارجي هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپل ارادې ته دوام ورکوو. اوکراین له روسیې سره د اوربند وړاندیز رد کړ. ایران فرانس خبری اژانس راپور ورکړی د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودلیاک له روسیې سره د اوربند او د ځمکې د تسلیمولو وړاندیز رد کړ. هغه له روسیې سره د اوربند او په نیول شویو سیمو کې د روسیې د عسکرو د پاتې کېدا لپاره د لویدیځ د وړاندیز په ردولو سره وویل اوربند د کریملین په ګټه دی خو ماسکو باید ماتې وخوري. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان له مهاجرینو سره د مرستې لپاره له ایران څخه د نړیوال ملاتړ ضرورت نومیږي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مرستیال د افغانستان د کډوالو د منلو لپاره له ایران سره په مرستې کې د نړیوالو ارګونونو او د اروپایي هیوادونو په عمل ناکولو نیوکه وکړه. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مرستیال سید مجید امیر احمدی په تیرې شنبې ورځ په تهران کې د بلغاریا د خارجه وزیر له مرستیالې میرمن اولیاسیو پیټروا سره په کتنې کې په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې د دغه هیواد د کډوالو څپې ته په اشاره سره وویل په ایران کې د افغانستان څخه د پاسه 15 میلیونه کډوال اوسیږي او د ایران اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د ډیرو اداکونکو هیوادونو په پټه په یو بشر دوستانه اقدام کې د افغانستان د دغو کډوالو کوربه دی. د ایران اسلامي جمهوریت څخه د پاسه څلوېښت کلونه کېږي چې د افغانستان د کډوالو کوربه دی او په دغه هیواد کې وروستي بدلونونه سبب شوي دي چې د افغانستان د کډوالو نوي څپه د ایران په لور راشي. او د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د ظالمانه بایکاټونو له کبله له اقتصادي مشکلاتو او د نړیوالو مرستو پرته ایران ته د افغانستان د کډوالو د راتلو لپاره هیڅ خنډ نه دی رامنځته کړی. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سترې کمیشنرې د هغه لګښت چې ایران د افغانستان د کډوالو لپاره ورکړی دی زرمه برخه هم نه ده ورکړي، او ځینې هیوادونه د کمو پناهغواړو په لرلو سره له دغه نړیوالې ادارې څخه ډېرې بودیجې ترلاسه کوي. په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرې د دفتر مشر ایو پریسن مخکې په دې خبرې باندې اعتراف سره چې حاضر دمه په ایران کې د افغانستان د کډوالو په ضرورتونو باندې د غور کولو لپاره د نړیوالو ادارو د مرستو اندازه کمه ده وویل. ډیری مرستې د ایران د حکومت او خلکو او د افغانستان د کډوالو په مشکلاتو باندې د غور لپاره د نړیوالو ادارو د ملاتړونو کمیدل باید د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته منتقل شي چې په دې زمینه کې ضروري فیصلې وشي. ایران د افغانستان د ګاونډي په توګه او له دغه اسلامي هیواد سره د اوږد سرحد په لرلو سره د افغانستان بدلونونو ته ځانګړی پام لري، او د افغانستان په ډګر کې د ځینو نړیوالو او د سیمه ییزو لوبغاړو پاپوټا په دغه مسلمان هیواد کې سوله او ثبات په ایران کې د سولې او د ثبات مساوي او مترادف ګڼي. د افغانستان مهاجرین هم چې د ایران له خلکو سره کلتوري، تاریخي او دیني نږدېوالی لري، تر اوسه د ایران د خارجو په شان په ایران کې د حکومت لخوا له ټولو وړاندې شوي خدماتو او امکاناتو استفاده کړې ده. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت په هیواد کې د هستوګن کډوالو په مشکلاتو باندې په غور کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له حکومت څخه د هر اړخیز عمل تړون او د ډیرو مالي سرچینو په بیلولو کې د ملګرو ملتونو موسسې په شمول د نړیوالو ټولنو او د اروپایي هیوادونو د مسؤلیت د منلو غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو موسسې د کډوالو د چارو ادارې په خپل انټرنیټ پاڼه کې اعتراف کړی دی د ایران د حکومت د سیاستونو پر اساس کډوالو ته د زده کړې، روغتیا او د معیشت ته د لاسرسي امکان ورکړل شوی دی. په یو بل راپور کې اټکل شوی دی چې په ایران کې ډیر شپږ نوي فیصده کډوال د ایران د کوربه ټولنې په څنګ کې په کلیو او ښارونو کې ژوند کوي او یوازې څلور فیصده په کمپونو کې اوسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په ولسمې بیړنۍ غونډې کې مهاجرین او کډوال د امریکا د تیریو او د نیواګرۍ نتیجه وبلل چې په ناامنۍ، ترهګرۍ، مالي او اقتصادي کړکې سربیره له افغانستان څخه ایران ته د مهاجرت د څپې سبب شوي دي. ښکاره خبره ده چې ایران ته د ډیرو پناهغواړو راتلل به د ایران محدودو سرچینو ته په پام سره نه پایداره وي، او ضروری ده چې نړیواله ټولنه او په تیره بیا امریکا او د ناټو لویدیځ غړي چې د افغانستان د شل کلنې واک په دلیل په دغه هیواد کې د اوسني کړکېچ اصلي عوامل ګڼل کېږي بیا د پناهغواړو په مشکلاتو باندې د غور کولو لپاره د مالي مرستو د ورکولو لپاره اقدام وکړي او په خپلو نړیوالو ژمنو دې هم عمل وکړي. د انډونیزیا د لویدیځ اسیا د مطالعاتو د مرکز مدیر دینا یولنیاتی سلیمان په دې حق له ویل ایران په اسلام کې د ورلګلیا د تعلیماتو په علت د افغانستان د کډوالو په حق له زوسواندې ده سره له دې د میلیونو پناهغواړو قربتوب او د ایران د خارجو په شان کډوالو ته د خدماتو وړاندې کول د ایران په اقتصاد باندې درون بار ګڼل کیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې.
تاسو خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. ایزانو د هنداري لوی بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. په دې ورسته کې په ترکیه کې د طالبان د حکومت د مخالفو ډلو مشران د عبدالرشید دوستم په کوربه توپ سره یو ځای سی او د جمهوریت نظام په پلوي توپ د افغانستان د مقاومت او د ژغورنې د اهلي شورا د جوړېدو خبر ورکړي. په یاده غونډه کې عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، حاجی محمد محقق، میررحمن رحمانی، عبداللطیف پدرام، جنرال دین محمد جرأت، حاجی زاید الماس، محمد علم عزتیار، د حزب اسلامی مشر ارغندیوال، صلاح الدین، اسماعیل خان او د حاجی حضرت علی په شمول ځین مشرانو ګډون درلودله او یا یې هم خپل استازی استولی وي. د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود چې په یاده غونډه کې د خپل وراره په استازیتوب ګډون کړی و، ویلي چې د پنجشیر د مقاومت ډلې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. سربیره پر دې یو شمېر ښځینه فعالانو هم په آنلاین توګه په غونډه کې حضور لرله. د دغې شورا غړو ویلي چې طالبان سره د یوه ټول ګډونو حکومت د جوړولو لپاره مذاکرات او وسلوال مقاومت دواړه به په یو وخت کې مخته بوزي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په غبرګون کې ویلي چې د هر ډول وسلوال فعالیت او د داسې هلو ځلو په وړاندې به مبارزې وکړي چې د اوسني نظام د نسکورېدو په نیت ترسره کیږي. هغه دغه ډول غونډې نفاق اچونکې بللي او ویلي چې دغه کسان د افغان ولس په وړاندې په خپلو ازموینو کې په ځلونو ناکامه سوي. نور دوی د افغانستان د برخلیک د ټاکلو په هکله د پریکړې صلاحیت نه لري. ایزانو د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د سیاسي چارو شنان محمد انور سلطانی او مخکنی جهادي مشر حاج محمد امین فروتن نظرونه تاسو ته وړاندې سي. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث د شاغلی محمد انور سلطانی څخه په پښتنې سره پیلو. سلطانی صاحب، تاسو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد غبرګون واورېده. هغه د دې شورا کسان داسې خلک وبله چې تر دې مخکې د افغان ولس په وړاندې په ازموینو کې ناکامه سوي او نور د افغانستان د برخلیک د ټاکلو په تړاو صلاحیت نه لري. تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
اساسی نقطه د افغانستان د نظامی پرابلم اساسی نقطه د افغانستان د راتلونکو اعتمادکازۍ او د سیمه ییز او نړیواله هغه رنګ او فورم د ورکاوي اصلي عاملین همدغه څلوېښت کسان چې تاسو یې د اکثر نمونه واخیستل، دغه کسانو د افغانستانه دغه اصلي مسیر د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ د ښې حکومتوالۍ او د نظام سازۍ دې خلکو دغه مسیر غلا فساد سکیور چپاول تختونو او ربلونو کې دا شل کاله د امریکای سره په ګډ غریب کې د افغانستان خلکو څنګه ژوندۍ د بقمار والا تبعی سره مخامخ کړه. دا کسان نور د افغانستان د خلکو نمائندګي نشي کولای. دلته نور صادقان سره د نور مکان سره او نور ازارګان سره او نور ایماق سره او نور پښیان سره او نور افغانستان مختلف اقوام او قبائل چې په نظام کې داخلي نه دي مترسيري دي هغه سره چې دی وطن راتل چې طالبانو سره طالبان دغه په خې په یو موزه کې نن نه باسي چې دا ولست يرغمل په شکل باندې تعریف کی او د سپیکر وکي چې ټول ته چې خطاب وکي غلامان دی یا د ګوډاګر نه پات خلک دي نه افغانان ټول مستقل خلک دي ټول مسلمانان دي د خاورې شریک په حساب اتبادي دغه څلوي کسان د افغانستان د ولسه نمائندګي نه پټې کړی دا او نه پراخیږي کولای شي. د دې هدف عیاشي تښتول خوړل لوټول غلا او فروج په اولو نو دا د افغانستان د ولسه په نمائندګي باندې څه خبره چې هغه مجاهد کړی دا خبره خبره په دغه ځای کې معقوله ده. خو مجاهد خو نن دا پیغام دی چې تاسو دواړه پکیم په یوه موضوع کې من نه باسئ، ولس ته د ولس په شکل باندې وګورئ. د ولس نه تاسو په دې لسو میاشتو کې مشروعیت وانهخسته، لسو میاشتو کې باید تاسې هغه ملي مشروعیت ګوتو کړی وی، ولس هم باید تغییر کې نیولی وی، د ولس هم باید اف اخیستی وی. د دې دغه خلا دا د دا د ټولنې په نمایندګۍ باندې که څوک یې په ناوه باندې غولېږي، زه په دې باندې غږ کوم چې د افغانستان ولس دې د طالبانو سره او طالبان د افغانستان ولس سره د تفاهم، باسازۍ، برابرۍ، برادرۍ، انډیوالۍ شیوه خپله کړي او د افغانستان د نورو دغه غلو د پنډو نه خلاص کړي. زما د نظره دغه کسان نه په ټولنه کې ځای لري، اوس په کوم کس نه پیسې ورکړي، یا په پنجشیر کې، یا په تخار کې، یا په بغلان کې. یو زر کسان به بېکاره دي، فقر حاکم دی. که مډزه مزه کوي تا د دې نمایندګي نه کوي چې ولس دې ورسره ملګری دی. افغانستان د ټولو ناخوالو د دنیا د جنګونو د نیابتي ادو مرکز دی، پوجت دی. نو دغه کسان د ولس نمایندګي نه شي کولی او دوی دې نور په خپل ځای کې ترکي کې کښېني، او که په اردوغان نمداغن دی چې موږ ته دا ماتې پورځي، دا ککلي پورځي، مه دغه کوه په اردوغانه او د ترکیې حکومته د افغانستان ولسونه په طالبانو فشار راولي، چې افغانستان ولسونه په طالبانو سره مذاکرې ته کښېني او دا حکومت یو ملي او سراسري حکومت.
مننه. اوس رازو محترم حاج محمد امین فورتن صاحب ته. فورتن صاحب، تاسو د دې مسلې پاکله څه وایاست؟ آیا واقعا دغو خلکو نور د افغانستان د برخلیک د ټاکلو په مسله کې خپل صلاحیت له لاسه ورکړي او د طالبان دغه دریځ پر ځای بولئ؟
زما په فکر باندې په افغانستان کې چې دغه وضعیت خراب شوی دی، د دې عوامل هغه څه دي چې د افغانستان جغرافیې ته هر سیستم چې راغلی دی هغه د نورو جوامعو نه کاپي شوی ده. د دوی سره د دې شرایطو سره انطباق نه درلودو، نو ځکه دوی سقوط کړی ده. او دغه تیر وخت کې هم، دغه د جمهوریت وخت هم چې و، د شلو کالونو په دوره کې د بعضی د دې سقوط عوامل چې دي، دغه کسان هم و چې دغه نن نغ شوي دي، دا ترکیه کې ناستي او د دوی سره حتی د واحد حل لاره نشته ور سره. مثلا دوی دائما د طالبانو د اشتباهاتو نه دوی تغذیه کوي. دا په داسې حال کې ده که یو واقعا یو څوک په جمهوریت عقیده لري، په دین عقیده لري، هغه باید په خپله یوه منظمه طرحه ولري او دغه طرحه باید د هر نوع جنګ نه ماسیوا وي، د هر نوع خشونت نه ماسیوا وي. په داسې حال کې چې دغه هر یو چې دی، دغه عطامحمد نور، دغه استاد سیاف او دغه اسماعیل خان او یا د نور څیرې، دوی امتحان ورکړی ده او هیڅ کله به هم د دوی لار به موافقه نه وي. په داسې حال کې چې موږ په دې عقیده لرم چې کیدای شي د دنیا د په تقاضا باندې، د دنیاوالو د ګټو په تقاضا باندې دوی راوستل شي. منتها د دوی راوستل به د افغانستان د خلکو خوښه نه وي او د افغانستان د خلکو اراده به ورسره نه وي، او د افغانستان د خلکو اراده متاسفانه چې اوس غمل شوی ده. او دا په داسې حال کې ده چې دغه اکثره کسان چې دي دلته په افغان جمع کې در ائتلاف شي جوړ کړی ده، دا دوی امتحان ورکړی ده، دوی امتحان ورکړی ده او دوی د ویلو دپاره هیڅ طرحه نه لري. سړی به دا ومني چې حتی دوی امکان لري تجربه اخیستې وي، منتها د دوی چې څه کارونه کوي دغه طرحه د افغانستان د نجات وسیله نه ده او دوی ټول د طالبانو د اشتباهاتو نه تغذیه کیږي. که چیرته دوی د طالبان واقعا مشروعیت غواړي او واقعا دغه سی کارونه وکړي چې هغه خلک هغه واقعي معنا باندې چې د خلکو غوښتنه ده، د خلکو په تناسب باندې، د غوښتنو په تناسب باندې دوی دغه اداره جوړه کړي، زه په یقین سره ویلی شم چې دوی ځای نه لري پکې. دوی به په خپله اوبه کیږي. دا مصنوعي تیریږي متاسفانه چې اصلا په افغانستان کې که راوستل هم شي ځای به په زړونو کې به ځای نه لري.
مننه. له ویل اندېښنده مې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو هر کله کو خپل بحث له شاغلی محمد انور سلطانی څخه په پښتن سره دوام ورکو. سلطانی صاحب، تاسو په هیجه چې یاد شورا د مذاکراتو وړاندې سره هم مهاله د وسلوالو فعالیتونو ګواښ هم کړی، دغه ګواښ تاسو څومره جدي ګڼئ؟ آیا افغانستان به بیا د جګړو او تاوتریخوالو کندې ته ورولویږي؟ فکر نه کوئ که طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي نو د داسې مسایلو مخنیوی به وسي؟
دا خلک خو هېڅ نشي کولی. یو غوټه غوټه په اسلام مقاومت او یو 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 د زوبه په یو منطقه په یو کلي کې را ایجاد شي، دې سره ټانکونه مو، دې سره توپونه مو، دې سره جازونه مو، دې سره اوراګان مو، دې سره په اسلام مختلفې اصلاحې وي، دې سره اقتصاد و، دې سره خزانه وه، دې سره بانک و، دې سره فوج و، دې سره د امریکې او د اروپا انډیوالي وه. په هغه وخت کې په یولس ورځو کې په دې غلو د لاسه مې په دا طالبان حکومت ونیو، دا په دې خاطر چې دې سره ولس نو ملګری تشویش یې نه کړی چې دا به د افغانستان ولس او دا جګړه به وطن شموله کړي او کورنۍ جنګ به راکړي. دا خبرې نه راځي، دا فقط د سیمه د استخباراتو او د دې نورو د ترکیه او نورو هیوادونو یو معنی ورده چې د دې په وجود کې کوي چې تر څو طالبان مذاکرات پکې نه وي. ولې د افغانستان خلک په دغه مذاکراتو کې د دې سره علاقمن ذکر دي چې شل کاله د مملکت نه دا څلوېښت کاله د شوروي د یرغل نه دا په دې پلو دې خلکو په پاټک سالارۍ په ملکو توایفۍ او په ګډوډیو کې شل د قدرت جزیرې وې. یو دوستم یو باچا و او تا بل باچا و او بلې بل باچا و او بلې بل باچا و. دغه باچیانو افغانستان د تجزیې او د بحران سره مخامخ کړی و. دا په هغه نظامي او سیاسي لحاظ باندې هغه څه چې پرې رادیوګرام کې تشریح کېږي هېڅ شی نه شي کولی. تنها یو ځان دپاره به یو اواز پورته کړي چې موږ سره مقاومت دی، موږ سره دا دی. مقاومت ځکه نه شي کېدلی چې دا بل په یو غلاسو غلا شوي ټوپک باندې جګړې ته راځي. مخکې ورسره ډیپوګانو د امریکا او د اروپا او د انګلیس او د سیمې د هېوادونو رقم رقم اصلاحې ورسره وي، خزانه ورسره وه. دا په دې کومکونو باندې دا جنگ وطن شموله کېږي نه، خو په تعلیم مې غرب دی چې طالبه ملت ته د غلام خیال مه کوه، ملت سره مذاکرې ته کښېنه تر څو د دغه ډاکوانو مخه ونیسي او دا وطن او دا نظام وطن شموله کې طالب ته هم سوچ پکار ده چې افغانستان په دغه حالت او په دغه یکه تازۍ باندې او دغه په یو لاس باندې د افغانستان نه اداره کېږي. دا د شپږ دېرش قبیلو مملکت دی او دا یو شریک هېواد دی، شریکه جغرافیه ده. دا هېڅکله د یو تنظیم نه شي کېدلی. نو طالبان دې په خپله پالیسۍ کې تغیر راولي او دغه غله دې نور د افغانستان د خلکو راتلونکی نه خرابوي.
مننه. اوس راځو حاجي صاحب محمد امین فروتن صاحب ته. فروتن صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
زما په فکر باندې دا به ډېره سخته وي چې په یو داسې طرحه باندې په کسانو باندې سړی حساب کې چې هغوی هېڅ نوه طرحه نه لري. تیر تاریخ کې هم متاسفانه په افغانستان کې د څو اکثره حکومتونه جوړ شوي دي، دا د پردیو په خوښه جوړ شوي دي. افسوس خبره ده. او طالبان اصلا ظرفیت د دې نه لري، د دې دوی هغه پوتنشیل هغه چې دی دغه د دې جوګه نه دی چې وکولی شي د بل د مخالف نظر هم وزغمي. همدغه اوس چې دوی کمیسیون دی د نورو خلکو د دعوت دپاره جوړ کړی ده، دغه کمیسیون خو د بیعت او د تسلیمۍ کمیسیون دی. سړی داسې وایي غیر له دې نه چې بعضې داسې څیرې هم پکې دي چې هغه شاید صادقانه وغواړي چې په افغانستان کې دې روغه جوړه راشي، اما هغه اصلي روحي چې دی هغه متاسفانه دغسې شی دی چې هغه نه لري. ده د مخالف نظر ته ځای نه ورکوي او دا د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې به دغه حالت روان وي او د پردیو جګړې به وي. پردی چې هر څومره زور از مېلی شي په افغانستان به د جګړو ډګر وي او دغه ډګر کې به یوازې افغان انسان به بیچاره انسان به پکې وژلی کېږي او دې ته به هر څوک راځي او هغه به کوي، دا هغه به قدرت اخلي. او دغه اوس هم چې قدرت په افغانستان کې طالبانو اخیستی ده، د دې وجه یعنی د دې د ضعف نتیجه وجه دا ده چې دوی مشروعیت نه لري او مشروعیت هم د قدرت متعدد مراکز دي. چې هغه نه غواړي چې په یو مرکز باندې دغه هغه وکړي دا اکتفا وکړي په یو مرکز باندې دوی سلا شي او یو دغه سین روحیه ولري چې هغه یو مرکزی روحیوي او یو مرکزی د اطاعت روحیوي. متاسفانه چې د تیر ځل نه هم دوی ضعیف برخورد کوي او د دې نتیجه کېږي چې دوی به سقوط کوي، دوی به حاصل نه پاتې کېږي. او زه په یقین سره ویلای شم چې د دې کار دپاره دا په کار نه ده چې یو څوک هغه ورته وکړي دا فکر وکړي چې څوک به راشي، نه، په دا باندې باید فکر وشي چې څنګه به راشي او د څنګه دپاره باید ټول دغه سي قوتونه چې هغه د خشونت نه ماسوا په دیموکراسي او په مردم سالاري او په اسلام او په اعتقاد لري دا باید په یو فکری لحاظ باندې سره جمع شي د طالبانو په شمول. زه دا نه وایم چې طالبان دي مين دلار شي، زه قطعا می دا نظر نه دی، منتها طالبان دي ځای په ځای کړئ شي په هغه ځای کې چې دوی لپاره مناسب دی.
مننه. ایسانو د تهران له رادیو مو په ترکی کې د طالبان د حکومت د مخالفو ډلو د غونډې او د طالبان د غبرګون په حق له د شاغلی محمد انور سلطانی او شاغلی محمد امین فروتن نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه ټولګې په درې څلوېښتمه برخه کې د صهیونیست رژیم پوز یو ماته خوړلې پوز ګڼي چې ورځ په ورځ له منځه ځي او طاقت یې کمیږي او د مبارزې ډګر ډېر لوی او دایمي څارنو ته اړمن ګڼي. راځئ چې په دې اړه د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، نن له دواړو لورو د مبارزې په ډګر کې متنوع فعالیتونه را څرګندېږي، په دې فرق سره چې د مقاومت جبهه ورځ په ورځ لا پیاوړي کېږي او ځان ته د هیلې د زیاتولو او د طاقت د عناصرو د جذبولو په حال کې ده، او د دې په اپوټه د ظلم، کفر او استکبار جبهه ورځ په ورځ له منځه ډډېږي، نهیلې کېږي او توانې هم کمیږي. د دې ادعا ښکاره نښه دا ده چې صهیونیست رژیم یو نه ماتېدونکی او چټک پوځ ګڼل کېده او د دوو هیوادونو لوی پوځیان به یې په یو څو ورځو کې ودرول. خو نن په لبنان او غزه کې د ولسي مبارزو ځواکونو په وړاندې شاتګ او په ماتې اعتراف ته مجبور کېږي. سره له دې د مبارزه ډګر ډیر زیات لوی، مضبوط او دایمي څارنې ته اړمن دی او د دغه مبارزې موضوع ډیره مهمه ده، برخلیک جوړونکی او حیاتي ده. هر ډول غفلت، سهل او اسانه فکر کول او په اساسي محاسباتو کې خطا به درانه تاوانونه واړوي. Thank you. قدرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ.
روت پانو ته کتنه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې هم د تهران چاپ ورځپانه او که وختونو د ځینو نورو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، نن به د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعاتو ورځپاڼه راواخلو چې دغه ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې بېلابېلو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. نو ځینې یې په دا ډول دي: روسیې د یوکراین د ماریوپول ستراتیژیک بندر په کامله توګه ونیوه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د جنګ له پیله کابو درې میاشتې وروسته وتوانېدلو چې ماریوپول بندر په بشپړه توګه ونیسو او هلته زموږ پوځیان مسلط شي. د عراق په شمال کې د کډوالو پر کیمپ د ترکیې د بې پیلټه الوتکو حملې شوې دي. په دغه حملې کې چې د عراق د مخمور ښار د کډوالو پر کیمپ شوي، له نیکه مرغه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغو سرګندونو په تړاو غبرګون ښودلی چې نوموړي له خزینه ټلویزیوني ویاندویانو غوښتي چې خپل مخونه په ماسک پټ نه کړي. دغه وزارت ویلي چې کرزی په تیرو شلو کالو کې د پردیو د خوشحالولو لپاره نورو افغان خویندو ته هر ډول آزادي غوښته او اسباب یې ورته برابرول، خو تر پایه یې خپله کورنۍ په هغه ډول راښکاره نه شوه چې له نورو یې غوښتل. حامد کرزی له سی این این سره په خپلې وروستۍ مرکې کې له افغان خزینه ویاندویانو غوښتي چې د پروګرام پر مهال د مخ د پټولو د فرمان اطاعت ونه کړي. کرزی زیاته کړي د خبرونو ویاندویان دې د دغه دستور اطاعت نه کوي او طالبان دې دا پرېکړه لغوه کړي. هر چا چې دا پریکړه کړې وي دا د افغانستان نوم ته تاوان رسوي. دغه راز نوموړي ویلي چې چادر هم د افغانانو کلتور نه دی، بلکې د نورو هیوادونو کلتور دی او له حجاب سره اړیکه نه لري. د ویلو ده چې وړ مورز د ټلویزیون خزینه ویاندویانو ته امر شوی و چې تر دې وروسته دې د خپرونو پر مهال مخونه په ماسک پټ کړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. دغه ورځپانه د نورو ډول ډول مطلبونو تر څنګ په خپل سیاسي پاڼه کې داسې لیکي: په عربستان کې د سوانګو په زیرمې کې زوروره چاودنه. ځینو رسنوی د عربستان د پیټرولو په ساتنځای کې د چاودنې خبر خپور کړی او ویلي چې په دغه پیښه کې د ورانکاریو احتمال ډیر دی. دغه ورځپانه په یبل خبر کې چې عنوان یې دی د روسیې په وړاندې د اروپا د غازي اتحادیې شاتګ تر عنوان لیکي: اروپایي اتحادیه بالاخره روسیې ته تسلیم شو او اعلان وکړ چې د دغه اتحادیې غړي هوادونه کولی شي چې د روسیې څخه د رانیول شوي ګیس پیسې چې مخکې په ډالرو او یورو اسعارو کې ورکول اوس بیا په روبل، یعنی د روسانو په پیسې، هغوی ته بیرته ستانه کړي. ویل پرایس خبری چینل راپور ورکوي چې د یوکرين له جنگ وروسته او پر دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو پلي کېده، روسیه د اروپایي اتحادیې له هیوادونو څخه وغوښتل چې د روسیه د ګیسو د پیرودل شویو پیسې په روپ سره دغه هیواد ته ورکړي، خو اروپایي اتحادیې نه منل د دې لپاره چې هغوی هم د روسیې پر ضد بندیزونه رعایتول او دا مسله په یوه چلنج بدل شوي وو. خو بالاخره د اروپایي اتحادیې هیوادونو مجبور شول چې د روسیې غوښتنې ومني او تسلیم شي. بل خبر دا چې د لویدیځ غاړې نه آرامه شپه کیهان ورځپانه په همدې عنوان سره بیا لیکي چې سیهونستانو په لویدیځه غاړه کې یوه 19 کلن ځوان په 19 مرمیو وویشتل او شهید یې کړه. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې له سیهونیستو پوځیانو سره د فلسطینیانو د نښتې له امله 9 شپېته تنه ژوبل شوي هم دي. د سیهونیستي رژیم پوځیانو پرون د نابلس په جنوب کې د بیتا خارګې شاوخوا له فلسطیني ځوانانو سره ښکېل شول او په هغوی کې ډزې وکړې چې له امله یو شمېر کسانو زخمی شول او یو 19 کلن ځوان بیا په شهادت ورسېدل. سیهونیستو پوځیانو همداشان د نابل د ختیځ په بیت الجن کلي کې د سیهونیستي رژیم د خارګي جوړونې پر خلاف مظاهره کوونکو باندې په ډزو او اوخلن ګی سره برید وکړ چې له امله یې لسګونه فلسطینیان ژوبل شوي. په الخلیل ښار کې هم په ورته مظاهرو کې ګډونوالو فلسطینیانو باندې د اسرایلي پوځیانو د حملې له امله لسګونه تنه زخمی کړي دي.
د تهران رادیو مینوالو په دوام کې د کابل ورځپاڼې ګورو. البته یادونه ضروری ګڼو چې په کابل کې نن سبا ورځپاڼې نه چاپ کیږي او دغو د ځینو ورځپاڼو ویب سایټونو څخه مو ځینې مطالب راخیستې دي چې په سر کې کلید ګروپ ګورو. دغه سایټ لیکلي ناروی له افغانستان سره سیاسي تعامل غواړي. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اندرس لینډمن 13 ورځ د اسلامی امارت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلې دي. له ارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر د افغانستان د کړکېچ د هواري په برخه کې د ناروی هیواد هلې زلستا یلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د طالبانو حکومت د ناروی په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. د ناروی سفیر لینډمن هم ویلي چې ناروی د افغانستان له اوسنی حکومت سره د سیاسي تعامل او ګډ کار غوښتونکي ده. هغه زیاته کړې چې دوی د طالبانو د حکومت خلاف د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي او په وینا یې د ناروی او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې دوامداره سیاسي بحثونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ناروی سفیر په داسې حال کې د سیاسي تعامل خبره کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو پراختیا او په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانستلو خبر ورکړی دی.
عزیزانو دا هم دا کابل چاپ مسیر ورځپانه ده چې نن په خپل سایټ کې دا سلیکي افغان او امریکایي لوري پر روان وضعیت خبري کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په تازه ټي وی پیغامونو کې ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره افغانستان کې د روان وضعیت او میرمنو د حقوقو په اړه د نړیوالو د واحد دریز او اندېښنو په اړه خبري کړې دي. د ویسټ په خبره د میرمنو په وړاندې د افغان حکومت ورستي فشارونه ورته اندېښمنون کړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم خبري کړې دي. دواړو خواوو له نوي حکومت غوښتل چې روانو کړو فشارونو لاس په سر شي، ځکه دا د نړیوال ټولنې غوښتنه ده. بهرنیو چارو وزارت هم دغه مکالمه تاییدوي او وایي چې دواړو لورو پر مهمو موضوعاتو خبرې کړي او افغان حکومت په دې موده کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه هم خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وایي افغان لوري ویلي چې امنیت تامین شوی، له فشارونو سره سره بانکي سیستمونه فعال دي او د سلګونو زره پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو معاشونه ورکول کیږي او د وضعیت د لا شکې دو لپاره هڅې روانې دي. او بلخوا حامد کرزی امریکا سره می مخالفت د دوی د ظلمونو له عمله وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي چې په قطر کې د سولې پروسې د بهیر څرنګوالی د پاکستان لخوا افغانستان ته پر لیږدونکو مشکلاتو سترګې پټول او په افغانستان کې د امریکا د پوځ تګلاره ټول د اوسنی وضعیت علتونه دي. حامد کرزی وایي له افغانستان سره د ده او نورو افغانانو د ستونزې اساس د امریکا لخوا د عامو افغانانو سره زور زیاتی، په کورنیو او په کورونو باندې بمباري، د افغانستان په خاوره کې د زندانونو جوړول، د افغانانو کورونو ته ننوتل او شپنی عملیاتو ته سره کول وو.
او د امریکای ټایم مجلې د پیولیکنه کې لیکلي چې د امریکای د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقته خوندیتوب وضعیت په پروګرام کې د شاملې د غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکای له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي.
زدمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو هیله کوو چې په دغه مازیګرنه پښتو خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نور موږ له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان. او رزم هم تل تر تله له خوشحالیو او نیکمرغیو څخه ډکه.